ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ د نن ورځې په دې اخیری خبري غړي کې درته یو شمېر کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو او د کورنۍ او نړیوال مطبوعات مهم ټکي به هم واوري خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واوري
ستړي مشر لمړی د خبرونو سرټکی په کابل کې په هوټل کې د وسلاوالو طالبانو په برید کې د بهرنیان په شمول یو شمېر کسان وژل شوی دي پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د هند استخباراتي اداره ککړه ده او ناټو وایي چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې دغه سازمان موجودیت نظامی نه وي اوس د خبرونو تفصیل تیر شپه وسلوال طالبانو د کابل په یو هوټل کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې جوړ کړی دي د کابل پارک پیلس په دغه پنامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوی ټول بهرنیان دي په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي هم شامل دي خو په دې پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونام د وژل شوو کسانو شمیره 14 ښایي د پیښې په ځای کې خبرونه ته په خپل وینا کې د کابل د پولیسو مشر ویل
تحقیقات ما د ایرستاد تیمای تلفاتی ما کار میکنه
موږ د تحقیقاتو ډله کار کوي چې معلومه کړي سرنګ دا بریت تر سره شوی ځکه چې دا خونه د چاودون کې موادو نه شروع شوی او نه هم په مرکزی دروازه محافظین وژل شوی دي که هر څو دا خو په هوټل کې دننه شوی دي ځکه از موږ د پلتون ډله دا معلومه وی چې تر هغه سرنګ هوټل ته پوننن وته کې بریالي شو
تا در لابلای تحقیقات ما
افغان طالبانو د دې بریت پړه پر غاړه خسته ده نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي په لړ کې ویر منځل کیږي دغه ماتم روسو تر دې اعلان شو چې 13 ورځ دغه خار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلی فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په بریت کې درې سلويخ کسان وژل شول نن په ټول ملک کې په مهمو ودانو قومي بیرغ نیم زوړندې په پیخي کې د وژل شو کسانو جنازي نن په ازهر ګراوند کې تر سره شوې دي د مشال اړو خبريال وای چې په کراچۍ خار کې ترانسپورت او ټولي کاروباري ادارې تړل شوې دي د اسماعیلانو د فرقې مشر پرنس کریم اغا خان د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل تر څنګ د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران هم په دغه پیخه په سخت ټکو کې غندلې ده د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندولا د دې بریت پړه منلې ده د پاکستان د بارونو چارو د وزارت او ویان ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي عطا الله ویل
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو کې دا خبره واضح کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي
نوموړي زیاته کړ چې په افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغ جوړې کوششونو ملاتړ کوي تیر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جمعه په شوی بریټ کې د وړو شو غسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده د هلمند د والی مرستيال محمد جان رسولي وای تیر ورځ چې کله پر دې جمعه حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله د رسولي په وینا په وړو شو کې سلور پولیس والا دي افغان طالبانو د دې بریټ پړه منلې ده بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني اشرف غنی دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي ماکل کاخ سره د لیدلو پر مهال وکړه د ارګ د خبر پانی لمخې ولسمشر د جرمني استازي تویل چې په افغانستان کې د غواخون ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منس کې ویره او ترها اچول دي اشرف غنی وزل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې جواب په جګړې ورکړي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د ترکی په اناتولی خار کې نن د ناتو د بارونو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پایته رسیدي دغه غونډه چې پرون په پرانستل شو په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړیدو موافقه وشوه د افغانستان د بارونو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وای د ناتو د بارونو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت د تر 2014 کال تر اخیره دوام پیدا کړی. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وبالو. تر دې مخکې 13 ورځ د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناتو ماموریت په افغانستان کې نظامی نه وي. د ناتو عمومي منشي د ناتو غړو ته دنده سپارل ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناتو د دوامدار موجودیت طرحه چمتو کړي. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدریزي وسلوالې ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل شو. دغه هیواد د دفاع د وزارت وین بریګیډر جنرال تحسین ابراهیم 13 ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علی عرفی مشهور وو د تلفار خار په یو جمعات کې دننه په نخښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قومندان له خپل لزګونو وسلوالو سره ملاقات کولو په یاد بریت کې دغه وسلوال هم وژل شوې دي. خو امریکایي فوج دا داوی ردوي چې ګونی د دوی جنگي الوتکو جمعات په نخښه کړی دي. مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنی بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوی دي. سعودي عرب چې د ایران له ملاتړ حوثي شیا یاغینو د راکټي حملو او نورو بریدونو له لارې سور لزله له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر نه د کرنسی بای او د موسم حال اورو.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.85 روپۍ او په 23 روپۍ. او یو افغانی په 1.05 روپۍ اغستل کیږي او په 1.22 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 30 او 30 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې مو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال ووریده. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل اوري. د کابل په یو هوټل کې بیګا د شپې وسلوال برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. نن په کراچۍ کې پرون وجل شوې د اسماعیلیا فرقې مړی په دغه خار کې خاورو ته وسپارل شو. په کورنۍ او نړیواله کچه د دې پیښې سخت غندنه شوې ده. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته وزیر اعظم نواز شریف د کاشغار نګوادر ته د اقتصادي لارې په هکله تفصیل ورکړو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وایي
زمو سوالات زمو کم تشویش وو نه غیره په ټایم نو چونکی کراچۍ دا واقعیت و نو اوس هغه ویلي چې دوباره به موږ میټینګ راغواړو.
پاکستان وایي د هند استخباراتي اداره د افغانستان له اړخه پاکستان کې بدامنی پیدا کوي. خو سیړونکو د مسلې ته څنګه ګوري؟
د لږو خو داخلي پاکستان کې هم د تنظیمونو دی ډېر داسې دلی دي چې هغه هم په کار باندې پاکستان کې بریدونه کوي او تجاوز کوي.
چین ته د هندوستان د وزیر اعظم د سفر په اړه هندي سړونکو وایي هند چین نه د ریل ګاډي نظام او سړکونو جوړولو کې د مرستې تمه لري.
انډیا امید رکھی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته اخیری خبری غړی وړاندې کوو. د خبرونه د سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. بیګا د شپې د کابل په یو هوټل وسلوال بریټ شوی چې پکې د بهرنیانو په شمول اسوار لس کسان وژل شوې دي. د بریټ کونکو په اړه په سر کې متضاد بیانونه مخې ته راغلي خو اوس ویل کیږي چې بریټګر یو تن بو. په دې حق له ورسته حال راته د کابل نظم همکار حمیده عثمان راکوي.
د دې په خپاره ورستي جزئیات دا دي چې څو شی به مخکي د کابل د امنیت قماندان عبدالرحمن رحیمی ویل چې په دغه پیښه کې چې تیر شپه د کابل په څلورم حوزه کې د کلولا پشتي په سیمه کې پر یو ملمستون حمله شوه. البته خاغلی رحیمی دا مسله تایید کړه چې په وژل شوی کې یو امریکایي او دوه هندیان هم دي. هغه ویل چې 15 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او دری پانستانه د پولیسو لخوا ژغورل شوی دی. خغلی دایمی ویل چې په دغه حمله یو کس د تمانچی ولا کړی ده. دا لا تابونه د اکونکي هویت څه ده او د نورو ټاپیانو هویت څه ده. البته باید ویم چې تیر شپه وسلوالو هغه مهال په دغه ملمستون حمله وکړه چې ویل کیږي بهرنیان د پارک پلس په نامه ملمستون ته د یو فرصت د نندارې لپاره راغلي وو. خو وسلوالو کسان دنسات تر په لدو د مخه په دغه ملمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سینا هم ویلي چې هندي اتباع په دې پیښه کې تلفات لري. خو په نړۍ کې ډیر رسنۍ هم بیا دا مسله تایید کړې ده دوه هندیان په دې پیښه کې وژل شوي دي. ویل کی چې هندي اتباع هم دغه ملمستون په د کابل د امنیت قماندان خاغلی دایمي ویل چې وروسته به دا موږ تثبیت کو د نورو ملمنو په د هویت په تثبیت موږ کار کوو. البته باید ویم چې د دغه حملې پرات طالبانو په غاړه اخیستي او د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې لسګونه کسان په دې پیښه کې وژلي. خو البته د امنیت قماندان بیا ویل چې د کابل د امنیت قماندان ویل چې حمله کوونکی یو کس و چې د تومانچی په وسیله ډزې کړې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن په کراچۍ کې د پرون ورځې د وجل شوی اسماعیلیانو اخیری مراسم ترسره شو او هم په دې خار کې خاورو ته وسپارل شو. د دې پیښې په اړه نن د کراچۍ په شمول ټول پاکستان کې تور ورځ نمانځل کیږي. په دې حق له نور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریم راکوي.
د کراچۍ په سپوره ګوټ کې د وجل شوو اسماعیلی وګړو اخري مراسم نن ترسره شو او د وجل شوو نارینه او زنانه او مړي د کراچۍ په سخی حسن قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې د مراسمو په محل سخت امنیتی تدابیر نیول شوې وو. په جنازه کې د شیعهګانو ګڼ شمېر وګړو برخه لرله. د جنازې تر مراسمو وروسته د پیارلی خوجه په نامه یو تن چې خپلوان او ملګري یې د دې پیښې قرباني شوي له مشال رادیو سره یې په خبرو کې وویل. دی وای پاکستان په نړۍ کې د لویو ملکونو د جملې څخه دی. دلته مسلمانان نور مسلمانان وژني. دغه طرحګر چې دا وجنی کوي هغوی هم میندې لري، ښځې او بچې لري. دغه خلک چا په غلطه لار روان کړی دي. نوموړي زیاته کړه په کار ده چې حکومت ټولو خلکو ته تحفظ ورکړي. د شیعهګانو د تنظیم جماعت علمای مسلمین د کراچۍ مشر مفتي سید احمد فرقانی له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان په جوړولو کې د اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکو خلکو لوی لوبه ولیدې او نن په همغه پاکستان کې اسماعیلیان د سر د خطر سره مخ دي. پاکستان د غاخانی فرقې هغه خلکو جوړ کړي چې د مسلم لیگ ګوند بنیاد یې خوده لیدې. تاسو ته به یاد وي د پاکستان د جوړونکو ګوند مسلم لیگ بنیاد هغه خانی خوده لیدې. هغه خانیان د پاکستان سوداګر طبقه ده او ډیره باثباته هم ده. دا د افسوس خبره ده چې هغه خلک چې د اسلام ناسمه بڼه یې خپل کړي ده دا خلک یې وجل. نوموړي زیاته کړه زیاتره اسماعیلیان په هندوستان کې هم اوسیږي خو هلته هغوی باندې حمله نه کیږي. په پاکستان کې د یو سازش د لاندې په دې خلکو حملې کیږي. بلې خواته د سند حکومت په اعلان نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې ویرن منځل کیږي. په دې موقع د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه بند دي او په سړکونو ګاډۍ د معمول څخه کم دي. همدارز تیر ماښام په کراچۍ کې د مدني ټولنو یو شمېر غړو د سپورګوډ د قربانیانو په یاد کې شمې بلې کړې او د حکومت څخه یې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. یاد دی وی د چهارشنبې په ورځ وسلوالو په سپورګوډ کې په یو بس ډزې کړې وې چې له عمله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې حملې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کراچۍ د پیښې په اړه یو بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې دننه او بهر د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې دا د فرقوانه تشدد یو نوی مثال بولي، وای چې په کار دا د هیواد حکومت د مذهبي اقلیتونو حفاظت وکړي او خپلې ذمہواری ترسره کړي. ملیحا میرزاده درته په دې حقله تفصیل وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د غفکان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې د غبرې د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانا عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسیږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفګان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامنه او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفګان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویل چې یاد برید د فرقوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لګکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوه ریډیو ته ویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیخه سرګندوی چې دا خلک څومره محروم دي چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعهګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرینو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نخ کړل چې دا ځلې د اسماعیلی فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیه د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیه ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیه لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمہوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمہوارۍ سرته ورسوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته واګی او چې دا غړي سرته ورسیږي پوره پښپګو بجو به هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو بلیو ریپورت ته پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه تفصیل ورکړل شو. مشرانو ته دا باور هم ورکړل شو چې د دې لارې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی. د دې بریفینګ په حق له د ځینې سیاسي ګوندونو غړي سره نظر لري. په اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله په دې حق ډیو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال تیر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې غونډه ته وویل چې د منصوبې په ډیزاین کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. د توانایي یو شمیر منصوبې د اقتصادي راهداري برخه دي او د منصوبو نه به ټولو صوبو ته ګټه رسي. دا غونډه د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې منصوبې د تحفظاتو وروسته رابللې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه تپوس وکړو چې د وفاقي وزیر لخوا ورکړی شوی بریفینګ نه څومره مطمئن دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
وی بریفینګ را کړی دی، زموږ سوالات او زموږ کم تشویش او ناغې لپاره ټایم نو، چونکه کراچۍ دا واقعیت شو ون اوس هغه ویلي چې دوباره به موږ میټینګ را غواړو، ځکه چې صرف دا وی بریفینګ سره خو دې نه شي څو ګورې زموږ کم سوالات دي طرف وزارت چې هغه باندې او خبرو کې یقین دی نه راځي.
هم دغه پښتنې په جواب کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې ترجمان جان محمد اچکزی وایي
موږ مطمئن یو ډاډای چې کمی ژبنې چې د مسترسي دا به عملي کیږي او دا یو داسي مهمه پروژه ده چې د سیاست د لانجمنو بحثونو په باید تر کوي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحب زاده طارق الله وایي چې حکومت خو کوشش کوي چې د کوم ګوندونو په دې منسوبې څخه تحفظات دین او هغه لری کړي.
دا یو غټه منسوبه ده، دا متنازعات جوړول هم نه پکار. څه خبرې داسې چې پنجاب ته زیاته توجه ورکړي شي، دا کې پی کې له نظر انداز ساتل شي، دا کاغه په انرژي سکتور کې ده، کاغه په انفراستراکچر کې ده، کې پی کې زموږ څه کوم تحفظات دي دا غي د لری کولو هغه کوشش کوي. څه خبرې شته او دومره سیریس نه دي، حکومت هغه د لری کولو کوشش کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی میا افتخار حسین وایي
مونږ خو د بریفینګ نه مطمئن نو، مونږ په دې مطمئنان اظهار مو. البته نواز شریف ته چې کوم جوابونه د اسفندیار خان د خبرو نه پس راک نو هغه کې حسن اقبال ته چې د اسفندیار خان ټول ټیم سره د اسفندیار خان دوی سره بکینې چې دوی مطمئن کیږي نه، نو هغه ته ایڈرس کې او دا هغه پرانا کې به کوم دی دا فیصله وکړي. بل دا و چې د ټریبل بیلټ چې کوم سړک ته او ته چې د دې تاسو سروي وکي او ما ته وایي چې په دې باندې کار شروع کو او دا غره دی وی چې پینځه ورځې پس به موږ ډیسایډ کوو چې بیا دې یو بل ورځ کیږي او خپل کې میټینګ وکړو.
یاد دی وی چې په دې ټول ګوندی زغونډه کې د مسلم لیگ نون او د هغې اتحادی ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې په شمول پښتونخوا ملی عوامي پارټي، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د فاټا نه د قومي اسمبلی غړو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر احسان اقبال د ملک سیاسي مشرانو ته ویلي دي چې د دغه تجارتي لارې نه و د هیواد ټولو صوبو ته ګټه رسي. اوس پښتنه دا ده چې په دې تجارتي لارې کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به یې ګټه څه وي. بوریوال کاکړ په دې موضوع دا ریپورت برابر کړی.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت لپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار ګوادر بندګا چې هغې اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بهلته را ځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې لپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بېرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چه دی اخو صرف مال وڑل لوڑل دی کنا اخو باس اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دی کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دبختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے چه کم زی کے ہم لکا دیت حق کاری لکا کی دی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین دس علاقی دی کنا او پٹن دے دغه زی کی دی شی یو جوڑ شی ہری پور حویلی سرا دغه دو زین دی
په کراچی کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور بوت ته او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورې نه کې دې شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندې کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې ککړه ده او را یعنی د استخباراتي د هندي استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالوي. خارجه چارو دفتر زیاته کړی ده چې افغانستان ته یې د خپل د تشویش سرګندونه هم کړی ده. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال را اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان کازی عطا الله د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
ول پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو کې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د
سیمه ایز چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخ کې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کې دي شي او بل د نه علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او کچاغم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړي. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس څخه خطاب واضح دی. یاد دی وی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازه نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګړل کیږي. د خارجه چارو دفتر بیان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
ناو کمینګ ټو سم میډیا رپورټس
وز د مطبوعاتو ځنو رپورټونو اړخ تر اعظم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دی. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي بلکې دواړو ملکونو به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر بیان خپل خبرو کې دا هم اوویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی. دوویل چې افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغانستان په مشرۍ کې د مصلحتي کوششونو حمایت کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې نیمه ته ورسېدو. پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې. د ګلیاز نه د خبرونو لنډې زورو.
تیر شپه په سوال طالبانو د کابل په یو هوټل په یو برید کې د بهرنیانو په شمول یو شمیر کسان وژل دي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویل دي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي چې پکې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. خو په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه مخنه غواړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونامه د وژل شوو کسانو شمیره 14 ښایي. افغان طالبانو د دې برید پلا پر غاړه اخیستې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیښې په لړ کې ویر نمانځل کېږي. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تیره ورځ د دغه ښار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 3 کسان ووژل شول. د وژل شوو کسانو جنازې نن په اظهر ګراوند کې ترسره شوې دي. د پاکستان د بارونو د چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده. نن په اسلام آباد کې ونیزو خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي عطا الله ویل چې په افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغې جوړې کوششونو ملاتړ کوي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه هم وشوه. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختدریزي ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنۍ بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمنګ همکار ګلیاز د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. د اسلام آباد کې زمنګ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی دراوروي.
جنگ ورسپانې خپل اداریه کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د 1300 کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تیر ورځ شوی پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي د راخکاره کړی شي بلکې د پیښه کې ککړ خلک دې هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخته سزا دې ورکړي شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي. نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپانې لیکي چې د اولس برداشت ختم شوی دی. کدی پیخي ورستو سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څخه حل راونويستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې. وحدت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخت کال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري، نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د ورانکارو په ضد فیصلیز عملیات دوام لري، د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډیره حده خشوي ده. ورسپانه لیکي چې د تیرې ایوی لسیز څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نه وي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د نهې په ورځ یو وفد افغانستان ته تللی دی او هلته یې د افغان طالبانو د فعالیتونو خلاف په اول وار ډېرې سختې خبرې کړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو خلاف بریدونه زیات شوي. د چهارشنبه په ورځ پکې هم په وسلوال برید کې د سلویختو نه زیات شیعه اسماعیلیان ووژل شو. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي دانی ساجمال ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سخت ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرې پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پرځ په کابل کې په سخت ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د غي تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کول شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په سیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوزمشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نه پرست افغانستان په یورزنه دوره کابل تتللی او ولته د افغان لسمشر اشرف غنی سربیره له نور چارواکو سره په مختلفو چارو خبري وکړي. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هلي پیدا کړي چې افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره باید ځند اخکار شوی د امن خبري بیرته پیل شي. افغان چارواکو د مدني ټولنو لافالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي خودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلي خودلې چې د باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختم شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبري ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې 13 ورځ موټر سایکل سورو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خوښ درې سلوخت کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلکه کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې خواوشا زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پېښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 13 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پېښه ده. د جنوري په 13 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جماعت برید وکړ او یو شپته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن په درې ورځني سفر چین ته رسیدلی او په لومړۍ ورځ یې د هیواد د ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات کړی. که څه هم د نوموړي د سفر مهمه ایجنډا پانګونه او دوړخیز تجارت ته وده ورکول دي، خو شنون کې په دې باور دي چې په دې سفر کې به په یو شمېر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې اترې وشي. احمد شاه اعظمي په دې اړه دا ریپورت راکوي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی د لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمې زو چارو شنونکي پراوین سوامي وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی وو کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی وو.
پرائم منسٹر مودی ضرور چائنا کے بہت بڑے ایڈمائرر ہیں. جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے پرائم منسٹر بنے.
وزیر اعظم مودی د چین ډیر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړې دو وړاندې چې کله نوموړی د گجرات وزیر اعلی هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی وو. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځنې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډیر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي. نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنۍ له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
هند په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 15 بلین ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مندي، سوامی زیاتوی د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندستان لس 15 کاله مخته دی، نو په همدې برخه کې به امرستور څخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے۔
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک په برخه کې پانګونه وکړي، د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین لهغه هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بیخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لری کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونوں لیڈروں کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے۔
دواړه مشران د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړې، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده، خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ایز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ایز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي، خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویه پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر تابوتونه تدکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په یمن کې د بشری مرستو لپاره د 15 ورځو په دزبندۍ موافقه شوی، خو ریپورتونه وایي چې د دزبندۍ نه خلاف ورزی کیږي. د مارچ لښپګوشتمې نیټې راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یمن کې د حوثی باغیانو خلاف هوایی بمباری شروع کړي او د اتوار تر ورځې د دزبندۍ ژمنه کړې وه. واشنگتن هم په دې ټینګار کوي چې په کار دي د دزبندۍ د لارې په یمن کې د قانوني حکومت واکمنۍ ته لاره هوارشي. احمد شیبار د نور تفصیل سره.
په یمن کې د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره لښوي اوربند سرغړونه وشوه. د چهارشنبه په ورځ چې لا دغه 15 ورځنی اوربند څلور ویشت ساعتونه وپوره شوي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنګي بیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. دا سرغړونې په داسې ورځ شوي دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پریس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي یاغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه شه کوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تیره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړی توپ له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده. نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خو د یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پلیو ځواکونو ترمن نشتی شوی دی. په دې ترڅ کې تر ټولو سخت نشته د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایران یې پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لور ته د یمن په جنوب کې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د ښار په لویدیځ کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
د امریکا صدر باراک اوباما په خلیج کې د شپږو عربي هیوادونو استازي د هغو ستونزو د هوارولو هڅه کوي چې له ایران سره د اټومي موافقې امکان یې د دوی په تعلقاتو کې رامنځته کولی شي. دا غونډه په کیمپ ډیوډ کې ده. په دې هکله نور تفصیل د فرشته جلالزای په ریپورت کې اورو.
دا سینان ګرل کیږي چې ولسمشر اوباما به د نننې غونډې په پای کې د خلیج د عربي هیوادو مشرانو ته قناعت ورکړي او په سیمه کې به د ایران د لاسوهنې په اړه د هغوی ژورې اندېښنې لري کړي. په امریکا کې د سیمه ایزو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ څارونکي جان والترمن اسوسییټډ پرس ته وایي زه ګمان نه کوم چې د غونډې ګډون کوونکي به ډاډه ستانه شي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان، قطر، کویت، متحده عرب اماراتو او بحرین له استازو سره خبرې وکړې. اسوسییټډ پرس وایي یوازې د دوو عربي هیوادو مشران امریکا ته تللي او پاتې عربي هیوادو خپل لوړ رتبه استازي ورستولي دي. په مذاکرو کې تر بل هر چا د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نشتوالي ته اشاره کړې. که څه هم سپینې ماڼۍ تېرونی وویل چې د سعودي عربستان پاچا امریکا ته روان دی، خو د سعودي چارواکو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دې غونډه کې ګډون نشي کولای. دې غونډې ته د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن نایف او د ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان ورغلي دي. دوارو سعودي شهزادګانو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره جلا کتنه درلوده او پر سیمه ایزو حالاتو یې خبري ورسره کړې دي. که څه هم ولسمشر اوباما د غونډې د پایل په وینا کې د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکرو په اړه د سعودي عربستان د شک په اړه څونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې سیمه په ډیر ستونزمن حالت کې ده. سپینې ماڼۍ او سعودي چارواکو ټینګار کړی چې خبرو ته د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نورتک دا معنی نه لري چې په جمهور رئیس اوباما پورې نه دي کتلي. خو د اسوسییټډ پرس په وینا په خبرو کې د سعودي د پاچا نشټوالی د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې پیچلتیا ته اشاره کوي. د سعودي عربستان پر تیرو د امریکا د اتکا کمیدل او په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیتونو پراختیا هم د دوی د علاقې د کمیدو عوامل ګڼل کېدلی شي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما د سلاکار مرستیال بن رودس اسوسییټډ پرس ته ویلي د او مخکنی ادارې په منځني ختیځ کې د ځینې پرمختګونو او پالیسیو په اړه مخالفتونه درلودل، خو زه فکر کوم چې موږ د خپلو اساسي ګټو لپاره او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر ګډ نظر درلودل غوره ګڼل. د خلیج د عربي هیوادو استازي په داسې حال کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي چې د نړۍ 15 مختدر هیوادونه او ایران په خبرو لګیا دي او غواړي چې د جون تر پایه د اټومي موافقه ورستي پریکړه وشي. کچیر د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه وشي، پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کېدل شي. د خلیج عربي هیوادونو ویره لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لری کېدل به شای په سیمه کې د ایران لاسوهنی زیات کړي.
د فرشته جلالزی ریپورت مو اوریده. په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم په شروع کېدو د پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوه دی. دا چې یاد صوبه سومره میگاواټ بجلی پیدا کوي، سومره ضرورت لري او د وفاقي حکومت لاړه سومره ورکول کیږي. په دې حق لا یو ریپورت ته استاسو پام راګرځو. د تیر نه په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د ځنې نور مطالبو ترڅنګ په یاد صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرون ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت سمره ده او دا وخت ورته مرکزی حکومت سمره بجلی ورکوي. په دې حق لا د دې صوبې د تعلیم توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وای
زموږ د خپل پیداوار تقریبا د 3000 نواله 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دي. زمونږ ډیمانډ تقریبا 2400 دی او ملاوی جی مونږ ته ډېر کم 1500 پاوشه بلکې بعض اوقات 1500 نوم ډېر کم ملاویږي نو دې د ویزه لوچنې دا مسله مې ته زیاتت دی سره زمونږ دې لپاره تللي چې مونږ ته کم از کم چې زمونږ کم حق دی هغه دې مونږ ته ملاویږي چې وایي دې خو چې کم از کم کم حق زمونږ هغه مونږ ته ملاو شي چې هغه وفاقي حکومت بعض اوقات زمونږ باندې ډېر زیات ضرورت ته سیوا لوچنې کوي
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو او ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډینګ دا او زموږ کم علاقو کې سټیلینګ دا کندې دا ناجایز استعمال دا الته لوډ شیډینګ کمپیریټیولی زیات دا او دا خو موږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی دا زموږ منسٹر صاحب هم دا ټول دغه موقف دی چې کوم ځای کې سونه سټیلینګ دا الته به دونه لوډ شیډینګ زیات وي کوم ځای کې سونه سټیلینګ کم دا الته به دونه لوډ شیډینګ کم وي دې مخنیوي لپاره پوره کوشش کوو پولیس فورس هم استعمالو تو علاقے دا سگا پیخور کی خاص طور پر یا ازارہ کے افتاباد دا رپورٹ دا ویلیاں دا سوات کسی علاقے دا مردان پیخور کے تاسو یا افتاباد دا چاونے دا خار کسی علاقے دا التا چار نا چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا
نموڑے زیادتوی خلق تا ہم پکار دی چھے دا بجلی دا بیزای استعمال او غلا دا مخنیوی لپارا دا حکومت سرام راست اکڑی هلته د وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پختلی چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق له د پاکستان قانون سوای او صوبایي حکومت د بجلی د لوډ شیډینګ مخنیوي څنګه کولی شي
قانون خدای غوي کنه چې دا د سنور زره چې دی د کې مالکان اتی دیو باسه نو نو پټول وفاقي کوم جوړ کړی دی کنه وابډه جوړ کړی دی نو دا اسټس دا بجلیګر د وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کیږي نو دا د پوره خورا پالیسی ټیک ده کنه دا لکه سوبې سره دا اختیار شته اوس چې ځان له د جنریشنو کې بجلی ګر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپله لګي یو لګول هم دی ملکن 3 د کشان دی په ورسک نور بجلی ورسک جوړې دی شي هغه ته ورسک 2 وایي
خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ځمواري قبلول اولنې شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي او لا هم د هغې د جواب په انتظار دي
پام کوه جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخرستی ماناو
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دادی نما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوی 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 خودر تویری میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال لډیو خبرونه ته اغواګي د نن ورځې د اخیری غړې اخیری برخې اخیرانه ریپورت په داسې حال کې چې په پاکستان کې فلمی صنعت د بحران سره مخامخ دی خو یوازې د پښتو فلمونه دي چې د صنعت ته یو څه ژوند وربخلې دي د فلم جوړونکو په وینا اوس هم د پښتو فلمونو کتونکي او مینوال ډیر زیات دي په دې موضوع زمونږ همکار غلام غوث دا ریپورت برابر کړی
د کمپیوټر او انټرنیټ د راتک سره په خیبر پښتونخوا کې د سینماګانو شمیره ډیره کمه پاتې شوله ولې د پښتو فلمي صنعت سره تعلق لرونکو خلک دا وکوي چې د دې هر سپرته د 1300 کلونو راهسي د پښتو فلمونه د پاکستان د نورو ژبو د فلمونو په مناسبت د پرمختګ په لور روان دي د ډرامونو پښتو فلمونو ته راغلي یو تجربه کار هنرمند منتظم شاه دې دل کې وایي
دراصل پښتو فلم انډستری د اول سرنوال درو سپوره ډیر خره واندې حالانکه کته سو ګوري د اردو او پنجابی فلم دی وخت کې د نش برابر دی خو زه بداوې ما چې پښتانه هغه خلک دي چې د دات او خپل پکار دي چې په دوه نامساعد حالات کې هم فلم جوړیم او فلم کتول هم راځي
او د پنجاب یو هنرمند چمبیلی چې په پښتو فلمونو کې هم کار کوي هم دا خبره مني چې پاکستان کې دا مهال د پښتو فلمونو د نورو ژبو د فلمونو په نسبت خې پیسې ګټي
زما لومړی فلم جوارګر وو. د پښتو فلمونه ماشاءالله ډېر خروان دي، الله دې ورته نور هم ترقی ورکړي. خو څه چې د پنجابي فلمونو حال دی نو موږ دعا کوو، خو اوس د پنجابي فلمونو حال ډېر خراب دی.
په پېښور کې د پښتو فلمونو کتلو لپاره د فلمونو شوقیان په ګڼ شمېر کې راځي، خو زیاتره خلک وایي د پښتو فلمونه د پښتنو د کلتور عکاسي نه کوي او د سینماګانو ماحول هم سم نه دی.
ښه هیروګان والا را پیدا کړي، ښه لکه دغه شو ډایرکشن والا لا پکار دي کنه، لکه دا خو د ډایرکشن والا کار چې دا دونه اور اکشن کوي دونه ار سپې کوي کنه، نو چې دا ول نه دی کول پکار، چې څونه لکه خو دونه اکشن چې څونه کم اکشن وي دونه مزه کوي. د دې ګوري دا ماحول صحیح نه دی، چې ماحول یې صحیح ار سړې براتلو فیملیز بم راتل، دلته دې ماحول صحیح نه اول لکه بارو ګوري دا دی ل نه دی پکار، ال کول نه دی پکار کنه.
خو د پښتو په فلمونو کې کارکونکي د لاهور د مدو ارت اکیډمۍ یو هنرمند مدو وای اوس د پښتو داسې فلمونه هم جوړیږي چې د کورنۍ سره په ګډه هم د کتلو قابل وي.
اشه صاحب بہت اچھی فلمیں بنا،
ډېر ښه فلمونه جوړیږي. اوس اوس چې دا کوم فلم ریلیز شوی دی دا یو فیملی فلم دی. کله چې یو نوې کیسه خودل کیږي او یو فلم د فیملی لپاره جوړیږي نو خلک به بیا د کتلو لپاره ورځي،
نو اوډینس به دیکھنے آئےگی.
او د پښتو فلمونو یو اکټر عمران خان وای دوی د پښتو په فلمونو جوړولو کې یو شمېر ستونزې لري، او د پښتونخوا په زیاتره سیمو کې دوی ته د فلم د شوټ کولو اجازه نه ورکول کیږي.
هغه و چیرې تاسو ته تھریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقه کې نه کوي، د طالبانو طرفه مونږ ته دغه دې نور دغه دې نور دغه دې مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي.
په پېښور کې وړاندې ټولي سوال له سینماګانې وي، خو دم غړی په پېښور کې د سینماګانو شمیره وو ته راکوزه شوې ده. خو د پښتو فلمونو هنرمندان وایي چې د دې ټولو ستونزو پرته پښتو فلمونه جوړیږي هم او پیسې هم ګټي، او تیر کال د پښتو یولس او سخ کال تر دې دمه د پښتو 15 فلمونه جوړ کړی شوی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلی وو. تاسو ته به په اخیره کې وار بیا د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو، خو دومره درته وایو چې د مشال ریډیو سره یوازې د ریډیو خبرونه نه دي، بلکې تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام په پته چې د انټرنیټ د لارې د مشال ویب پاڼې ته راشئ نو نور ډیر اخوندور ویډیوګانې، معلومات او تفریحي پروګرامونه کتلی شئ. د خبرونه هم دوباره اوریدلی شئ. اوس وار ورکوما ګولیاستا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
تیر شپه وسوال طالبانو د کابل په هوټل په یو برید کې د بهرنیانو په شمول یو شمیر کسان او وژل دي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي دي چې د وژل شوي ټول بهرنیان دي، په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. خو په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما د وژل شوو کسانو شمیره 14 ښایي. د افغان طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستې ده. نن پټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي په لړکی ویر انمانځل کېږي. په پیخي کې د وړل شو کسانو جنازې نن په ازهر گارډن کې ترسره شوې دي. د پاکستان د بارونو د چارو وزارت ویاند ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده. نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال د بارونو چارو وزارت ویاند قاضي عطا الله ویل چې په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغ جوړې کوششونه ملاتړ کوي. د ترکیه په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو هم موافقه وشوه. تیره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جماعت په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 10 ته رسیدلې ده. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت اسغ دریزي وسله والې ډلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکانو ته د مرستو پر سوالو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنی بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوې دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدی. امید دی چې دا خبرونه مو خوښې شوې وي. د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې موږ ته په دې باندې خپل نظرونه راستولی شئ. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضریږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو ګل ایاز او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.